درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو له کبله په عاید کې بیساری زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالی وزارت وای د سش کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 2,03 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په تیرو یولس میاشتو کې تر 100 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده، خو ډېر خلک په تیره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا سودا کمه پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده، خو طالبان بیا وایي چې مالیه یې ډېره کړې نه ده. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي ټاکل شوی چې موږ یو ساعت وروسته د سفارت دروازه وتړو، کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مو سپارلې ده. رهگذر دا هم موبل چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالا باریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباع وو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړي چې د مالدیپ په کوربتوب روان دي. افغانستان تر دې دمه خپلې درې لوبي ګټلې او په ورستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ لوبډله 3-0 ماته کړه. افغان لوبډله تر دې دمه د جدول په سر کې ده. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتر لږه 4 تنه وژلي او 4 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې سیمې د روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرجوب له تایید کړه. د پولیسو مشر عبدالله کوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی دی. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې پرون شنبه یوې 14 دوه پولیس وژلي وو. د ترکیې د عدلي وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 140 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولي دي. د ولسمشر طیب اردوغان حکومت چې له 20 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د دې 1.2 درجې زلزلې په نتیجه کې په ترکیه کې تر 40,000 ډیر کسان مړه شوي او تر 103 اویا ډیرې ودانۍ او تر 103 اویا ډیرې ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیې د عدلي وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 600 تنو ته دوسیې جوړې شوي چې د هغو په منځ کې 140 تنه نیول شوي دي. تاسو د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده، خو افغان ښځې وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر ښځو زیاتې محرومې دي.
افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
نړیوال بانک د سیلونو د مخنیوي لپاره په کندهار کې څو پروژې پیل کړي.
دغه پروژې موږ ته سیلو د برانو د دوه دغه سره مشکل لري ګرځ کوروته امور دي چې دا ښکار وسی
په ترين کوټ کې د برښنا د نشټوالي په اړه له شکایتونو ورسته
مده دې د پار نوې سیستم راولې دي ترڅو زموږ شار وشانه او زموږ شاریان په سهولت کې وسی
او په مدیترانه کې د شاوخوا دې شو پناغښتونکو د ډوبېدو په اړه هم حال درکو
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ترنکوټ شار کې د ازادي رادیو تر راپور له خبري دورسته هلته چراغونه بل شي وي په دې اړه ورسته راپور لرو خو لمړی موضوع مو په د نړیوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر د څرګندونو په باب د دفتر ویلي دي چې په نړۍ کې له هرو دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخواله تجربه کوي او دا تاوتریخواله تر ډیره د هغه د میډل لوري کې شي کتون کې وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هیواد لښزو سره تاوتریخوالی زیات دی ملګری ملتونه د اندیشنه داسې مهال شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وایي پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالی ته لاره پرانیستې ده د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په نړۍ کې له هر درې خزو یوې کورنۍ فزیکی تاوتریخواله تجربه کوي د ادارې نن په خپل شوي ترپانه لیکلي له خزو سره دا تاوتریخواله عمدن د دوی د ژوند د ملګري لخوا کیږي د ملګرو ملتونو سازمان لنجونو خزو سره تاوتریخواله د بشري حقوقو نقض بولي او خبرداري ورکوي چې وی جاړونکو پایلې لري او کېدای شي نتیجې مرګ وي لنجونو خزو سره د تاوتریخواله د پایلو په اړه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه افغانستان په نړۍ کې د نجونو او ښځو لپاره تر ټولو ګواښونکې هیواد بولی دوی د خپل ادعا لپاره په افغانستان کې په نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته ګوتنې چې خوانزي او په هانتونونو ته نشي تللای د کار کولو ټولنیزو فعالیتونو او په سیاست کې لخکیلتیا منه شوي او تر خو یو شمیر نور محدودیتونه هم شته چې افغان جونې او ښځې په خراب بد وضعیت کې قرار لري افغانستان ته تا د طالبانو لراته ګوراندې څارنوالو د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو راغلی حالت د زغملو نه دی د دې په خبره همدې بندیزونو له افغان نجونو او ښځو سره په کور دننه او بهر کې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې او تاوتریخوالی ورستر بلی د ډېریدو په حال کې دی
له بده مرغه د افغانستان وضعیت ورستر بلی خرابېږي نوري خبرې د خلکو رانس نه دوا کوي اړتیا ده چې عملی کار وشي او د خلکو ستونزې حل شي ځکه افغانستان د ناورین ژور ته ځي موږ بیړني عمل ته اړتیا لرو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ملاتړو ادارو ویلي افغانستان د نړۍ پر مخ د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی په دې اړه وروستۍ څرګندونې چې همدا تېره پنجشنبه مطرح شوې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل وی هغه افغانستان کې له ښځو سره روان وضعیت جنسیتي تبعیض وباله او غوښتنه یې وکړه چې له عملې باید د طالبانو اوسنی رژیم مجازات شي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول افغان جنو خو سره د طالبانو روان چلند اوس مهال د نړیوالو د بحثونو لومړی اجنډا هم جوړوي د جمعې پورس د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلنکن هم د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي انټونی ګوتریش سره وکتل او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د خبر پانی پر بنسټ د لیدنه کې په افغانستان کې د بشري مرستو پاړتیا او د طالبانو لخوا په پرله پسې جبر او د بشري حقوقو په سرغړاونو خبري وشوي
په راپور کې مو واوریدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې په نړۍ کې له هر دریو شزو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغه د میړل لوري کې شي زموږ همکار مرسلی نارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د شزو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالی پر بڼه د شزو د حقونو له فعال سپوږمۍ اکبرزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې اوس چې په افغانستان کې د شزو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته نو افغان میرمنې په کور او ټولنه کې له څه ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي
د کابل سقوط را په دی خوا د خزو پر وړاندې کومه پالیسیانه طالبان خپل کړی دي خزو بنیادی اساسي بشري حقوقونه تر خولاند کیږي هغه کدي اساسي قوانين یا بنیادی قوانین چې د خزل لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې خزل لپاره تضمین شوی او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغاس ول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د ښځو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا خو په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهرنی ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوې دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوښ سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه د ښځو د وضعیت په حق باندې چې د هغوی وکولای سي نسي په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولای سي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي یا د دوی امیر المؤمنین یې یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یوه ښځه وکولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولای شي یوې مرجع ته ولاړ شي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نسته چې هغه پالیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي شي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې لمنځ تللی دي، هغه ادارې چې د ښځو حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کېدای شي چې لاغونه په استفاده سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمی میکانیزمونه کېدای شي داسې جرګې او مرکې وسي، رجوع وسي رسوم او عناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتني سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسي، لیکن زما په اند باندې هغه قوانین هم تر ډېره حده پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نشم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم سختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولای سي چې د هغې مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د ښځو د حقونو فعال سپوږمۍ اکبرزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ایتالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او دغه هیواد نورو خبري اژانسونو نن ویلي چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو. د موضوع تفصیل له سفیولا ستانګزي څخه اورو.
ایتالوی رسنه یو راپور ورکړی چې په ډوبه شوی کښتۍ کې څه باندې 100 تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 500 کسان ژغورلي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو مړینه تایید شوې. د 8 کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلی وو او پولیسو انتقال کړي. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې 100 ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د دوی کښتۍ یکشنبه سهار وختي د خرابې هوا له کبله له ډبرې سره ګیدلی او ډوبه شوی وه. د ایتالیا سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسیدلي، خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو لومده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسیدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوې. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 26,000 پناهغوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2,000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربیره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 19 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک په کندهار کې د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره یو شمیر پروژې عملی کوي. د کندهار شهر په یو شمیر سیمو کې هر کال د ورښتونو په نتیجه کې سیلونه د سر او مال تاوانونه اړوي. اوس د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره د یو شمیر پروژو عملی چارې پیل شوې دي. له بلې خوا په کندهار کې د سیلونو له امله زیانمن شوي کسان وایي دا ډول پروژې که عملی شي په کندهار کې به د خلکو خطر له کمیدو سره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوال بانک په مرسته د یو ان او پی اس برنامه په چوکاټ کې دا پروژې د شاري کانالونو د پاکاري ترڅنګ د کانالونو لپاره د استنادي دیوالونو جوړول دي. د دې پروژو یوه یې د کندهار ښار د لسمې ناحیې اړوند د ګچخانو په سیمه کې د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوې چې په مټ به یې د 1040 متره کانال لپاره استنادي دیوال جوړ شي. د کندهار ښاروالي ویان زمری څرګند وایي د نړیوال بانک په مرسته د ښاري خدمتونو د پراختیا لپاره ګڼې نورې پروژې هم روانې دي.
د کندهار ښار په اړوند ناحیو کې د سیلابي اوبو څخه د مخنیوي په پار په ویالو او مندونو کې د استنادي دیوالونو جوړونګ، د یو شمیر پتابونو پاکاري او ترڅنګ د ښار په نورو برخو کې د پلونو او پلچکانو اساسي جوړونګ شامل ده.
کندهار ښار هر کال د ورښتونو پر مهال د سیلابونو دراوتلو لامل له درنو مالی او ځاني زیانونو سره مخ وي. په دغه ولایت کې د سیلابونو دراوتلو ستر لاملونه د شاري کانالیزاسیون نشت، غصب او د باراني اوبو د مهار لپاره د چک ډمونو نشتوالی بلل کیږي. فیض محمد چې تیر کال یې سیلابونو کور زیانمن کړی وایي دا ډول پروژو عملي کول به کندهار ښاریان د سیلابونو راوتلو له خطر څخه وژغوري.
دغه پروژې مشته د خوار غریب دغه ته چې یاد سیلو د بارانو د دوه دغه سره مشکل لري. د مندونو خاماجې ګرد کورو ته اوبه ورځي چې دغه کار وسي.
په کندهار کې د نړیوال بانک په مرسته په تازه پیل سو پروژو کې شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې. جان محمد او محمد حسن له اوږدې بیکاری وروسته په دغه پروژو کې کار موندلی.
ټول هغه کسان چې دغه په دغه ساحه کې اوسېږي ټول کسان یې پر کار درولې دي.
ډېر ځوانان موږ په کلي کې اوس هم بیکاره دي. ټول دغه سدار بدار خلک اده موږ غواړو چې دغه ځوانان د پاره مې کار زمینه برابر شي. موږ په دې کار ډېر خوشاله یو. ډېر خلک وخته دي ټول در بدار مخلوق دي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس د تیر یو کال راهیسې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته په کندهار کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې عملي شوي او ځینې لا هم روانې دي.
د دې خبرونه په دوه منی مای کې د اوسالي رادیو له میلمه سره ځانګړي مرکه لرو. نن مو ځانګړي میلمه انجینر واک دی. په ترینکوټ ښار کې د ازادي رادیو تر راپوره وروسته څراغونو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښاروالۍ ریاست په مالی لګښت شپې له خوا د ښار د روښانه کولو په هدف نوي څراغونه وروسته لدې نصب شول چې نږدې یوه بونې وړاندې ازادي رادیو راپور پرې خپور کړ. ښاریان بیا د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي پکار ده چې د دې څراغونو ساتنه هم وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ ښار دی چې د ښاروالۍ مسولین په پښه کې د ښار د روښانه کولو په موخه نوي څراغونه نصبوي. دوی دا کار له هغه وروسته پیل کړی کله چې وونی وړاندې ازادي راډیو په وړاندې راپور خپور کړ. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي د یادو څراغونو لګښت د شاروالی له خپلو بودیجې څخه ورکول سوی دی.
چې په ښار کې کومې خادې ولاړې دي، سولر سیستم دی، نو چې د فعالیت لوېدلې وه اوس مو د دې دپاره نوی سیستم راوړی دی تر څو زموږ ښار روښانه او زموږ ښاریان په سهولت کې اوسي. تقریبا د دې لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي چې دا د ښاروالۍ په مالي لګښت یا د ښاروالۍ د بودیجې څخه ورکول کېږي تر څو زموږ په ښار کې د ښار د روښانتیا دپاره دغه پایه په درست او مکمل ډول باندې روښانه کړو او زموږ ښاریان ته سهولت ورکړو.
نور الحد چې د ترینکوټ په ښاروالۍ کې د انجینرۍ په برخه کې کار کوي وایي دا څراغونه د چین هیواد ساخت دي. دی وایي دې څراغونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړې ده او دوی ته یې په ضمانت ورکړې دي. خو وایي اروزګان لومړنی ولایت دی چې د چین هیواد د جوړ شوي دا څراغونه په کښې کې نصب کېږي.
الله دغه یو نوې ټکنالوژي ده په ګاونډي هیوادونو کې هم هغه سوې او په افغانستان ته اروزګان به لومړنی ولایت چې دا سیستم موږ انتقال کړی او داسې نن یو چینا کمپنۍ انیران ګروپ لایټ ان کمپنۍ په نامه ده، نو هغه ګرنټي هر څه موږ سره ویلي دي، نو دا به انشاءالله ډېر زر او بل د شاریانو لپاره دا هغه لرم انشاءالله نوې تخلیق شوې پایې موږ هم په ډیزاین کې نیولي او دې لپاره ډیزاین بیکي موږ کړې ده او ډېر نږدې به دا ښار موږ روښانه.
په ترینکوټ ښار کې دغه لمریز څراغونه پر داسې مهال نصب کېږي چې له دې وړاندې هم د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا څخه د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه ډول لمریز څراغونه لګېدلي وه چې ښه پایله یې نه وه ورکړې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پروند تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه مطلب خپور کړی چې په خوړو او نورو توکو بار لرۍ وتوانېدلې له دې دروازې تګ راتګ پیل کړي. میل آنلاین د فرانسې خبري اجنس په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې سوې چې طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه چینګه کړه. اسلام آباد تور لګولې چې طالبانو په افغانستان کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په پاکستان کې حملې کوي، خو کابل کې د طالبانو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې له پرون شنبې د تورخم دروازه له دواړو لوریو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. دغه سفارت په خپل ټویټر کې دا خبر ورکړی خو نور توضیحات نه دي ورکړي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه سوې ده. تر دې مخکې دغه دروازه د سلواغي یا دلوي پر 9 د طالبانو لخوا وتړل سوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل شولي وو. په دې اړه نور جزئیات نه ورکړل سوي چې پاکستان کومې ژمنې نه دي عملي کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تیره پنجشنبه د دې دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو د دې خبر تر خپرېدو 2 ساعته وروسته دغه دروازه بیرته د پاکستان لخوا وتړل سوه او د جمعې په ورځ وویل سول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل سوې ده. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه، دغه راز د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د ځینو لانجو له کبله تړل سوې ده. وخت نا وخت پر دغو دروازو وسلوالې شخړې هم سوي دي. د هندوستان اوټلوک انډیا ورځپاڼې ته هم د تورخم دروازې مسئله مهمه ښکاره سوې او په یو مطلب کې لیکلي چې دغه دروازه د ټروریزم پر سر له طالبانو سره د لانجې له کبله تړل سوې وه. د ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د دروازو پر سر لانجې او وسلوالې شخړې سوې دي. د اوټلوک انډیا د لیکنې په دوام راغلی چې پاکستان تورخم دروازه د شپږو ورځو لپاره د نقلیه وسایطو پر مخ تړلې وه چې د شنبې په ورځ له بیا پرانستل کېدو سره 1000 لاریو ته چې په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د تګ راتګ زمینه برابره سوه. دغه هندۍ ورځپاڼې د تورخم دروازه پاکستان ته مهمه ترانزیتي لار بللې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي. اوټلوک انډیا زیاتوي د تورخم دروازه تیر یک شنبه وروسته له هغې د افغان طالبانو لخوا وتړل سوه چې اسلام آباد کابل توران کړ چې تحریک طالبان پاکستان ته یې پناه ورکړې ده. د لیکوال په وینا په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبب په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د تورو شیشو په موټرو کې تګ راتګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار امیر محمد خان کلا سیمه کې تلاشی مرکز ته چیرمه یو شمیر موټران ولاړ او ډیرای نور له تلاشی کولو څخه ورسته تیریږي، خو دلته ډیرای کسان د دغه ولاړو موټرو له شیشو څخه تور پلاستیک ناړوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته د موټرو د تورو شیشو په لرلو بندیز لګولی دی. دی وایي په یوه اونۍ کې د خلک د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړې. هغوی زیاتوي په غزنی کې د تصفیه کمیسون پریکړه کړې ده چې د کب میاشتې له اتمې نیټې وروسته به په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په تورو شیشو درلودونکو موټرو کې تګ راتګ وکړي. د وای د تصفیه کمیسیون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د غزنی له حکومتي مسولینو او عام ولس څخه غوښتي چې د یوې اونۍ په اوږدو کې دې د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. دا پریکړه په داسې حال کې په غزنی کې د سیمه ییز چارواکو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې تل د دغه ولایت اوسیدونکو په ښار کې د تورو شیشو درلودونکو موټرو له تګ راتګ څخه اندېښنه ښودلې وه او دغه پریکړه د جنایي جرمونو په کموالي کې مهم راز بولي. د ولایت ویان حافظ عمر وایي د غزنی ولایت سیمه ییزې ادارې دغه کار د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کړی دی.
انشاءالله په دې سره به د جنایي پیښو د غلاو کچه صفر ته راټیټه سي، انشاءالله موږ امید لرو او په دې سره موږ سره ولسونه هم همکار دي، د دوی هم دا غوښتنه ده. انشاءالله موږ خاص هدف دا ولوسي په غزنی ولایت کې لیلا الهام جنایي او دغه پیښې کمې دي، خو په دغه پریکړې سره سي دا تورې شیشې پاکې کړو سي، نو په دې سره به انشاءالله د جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټه سي.
په غزنی کې د تصفیه کمیسون ویلی دی چې لا یادې مودې وروسته به له سرغړوونکو اشخاصو سره جدي چلند وسي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اورسګان په چوره ولسوالۍ کې د یووالي په نوم د کرکټ 15 ورځې سیالۍ پایته ورسېدې. په دې سیالیو کې دوه دیرش لوبډلو برخه اخیستې وه او پایلو به منتخب لوبډلې وګټله. د اورسګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشه یي توکو څخه ساتلو. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپور لري.
ډیټیکټر د کوم بزګر زمکنه قربه کیږي، بلکې د طالب چارواکو له خوا څخه اوس مهال د دولتي او ملکي زمکو د بیلوالي په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دا ډاکټر چې اوس د یو طالب چارواکي په واکې دی، د اورسګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند چلمګر په سیمه کې پر یو لوی وچه دښته باندې چې طالبانو یې امنیت هم ټینګ کړی او چار چاپېره شنه رنجرونه ولاړ دي، پر هغه ځمکو لیکې راګرځي کوم چې د طالب چارواکو په خبره د زورواکو لخوا غصب سوي دي او د دوی په خبره چې دا دولتي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري رئیس مولوی مقبول په سیمه کې رسنۍ ته وویل چې دوی تر دا مهاله پورې د یوه ګډ کمیسون له لارې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ ویشت زره پنځه سوه جریبه دولتي ځمکه بررسي کړې ده او له جملې څخه یې تر دا مهاله پورې دوه زره پنځه سوه جریبه خلاصه کړې ده.
دوه زره څه بالا جریبه په مرکز دغه په چوره کې خلاصه شوې ده او نور شي ده ډېر تر بررسي لاندې، تقریبا نه زره جریبه دغه د ګرنګاو دشت کې تر بررسي لاندې ده او پنځلس زره و څه بالا جریبه دغه د سنانو دا تر بررسي لاندې ده. تر دې خبره ده داسې نور په دې راوت کې دغه کې تنګي کې تقریبا اول مرض ملګري تللي په دولس جریبه او دغه موږ دغه تخنیکیات ملګري په دې ځای تقریبا ډېر کره ته راغلي.
په ورته وخت کې که څه هم خلک د غصب شوو ځمکو په خلاصېدو خوښ دي او خوشاله دي، خو وايي دغه ځمکې باید آباد شي. د دغه ولایت دوه اوسېدونکو شهزاده او جمعه ګل ازادي راډیو ته داسې وویل.
جوړ کړي. خوشاله یم چې 2500 جریبه مځکه د غصب څخه خلاص شوې ده. د حکومت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دغه خلکو ته په اجارو ورکړي، یا مطلب هغه ځای باندې شایسته تفریحي پارکونه جوړ کړي، یا مکتبونه جوړ کړي، یا بل څه بل څه جوړ کړي چې آینده کې عواید دولت بودیجې ته ولاړ شي.
سوي د دولتي مځکه یو زور وای کو دغه پرا ګرځولي دا خو د خښه کار دی چې خلاص شي. اجاره ورکړي یا به شاته دغه ورکړي یو په یو
دا فدا سیال کې د چې طالب چارواکو د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دولتیزمو